این مجله رسیدیم در برنامه یک ساعت دیگر با احمد تکل باشید. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
ډیره مننه مرزبان صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو دی او ساعت خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې به د معارف له یو رضاکار خدمتګار سره معرفي شي، له متي الله ویسا سره چې د هیواد د محرومو سیمو ماشومانو ته یې د قرطاسي مرستې رسولې دي. ویسا د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښوونځیو لپاره هم کتابتونونه جوړ کړي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانست، او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبۍ ولسوالۍ کې، او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلي کې دلته پرانستی، چې دوه کتابتونونه مخکې یو په سپین بولده کې، یو د مرجې په ولسوالۍ هلمند ولایت کې و.
د متي الله ویسا مفصل خبرې به په همدې خپرونه کې په ازادۍ مجله کې واوري، خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان هیله څرګندوي چې په 3 میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه ختمه شي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک د متحدو ایالاتو نورو مرستو ته اړتیا لري. د ننګرهار یو دیني عالم د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی، او د سوریې په شمال کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایی ځواکونه د امریکا د متحدو ایالاتو نورو مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي چې حنیف اتمر دا خبرې پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال ډونالډ هریسن سره په کتنه کې وکړې. خبر پاڼه د ښاغلي اتمر له قوله وایي په افغانستان او سیمه کې اوسنیو ګواښونو ته په پام سره د افغانستان هوایي ځواک د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان چمتو دی چې د خپل هوایي ځواک د هغو اړتیاو یو لست د امریکا متحدو ایالاتو ته وسپاري چې د وسلوالو د ځپلو لپاره اړتیا ورته لري. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره خپره شوې خبر پاڼه د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له خولې وایي چې هیواد به د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغان ځواکونو په لازمو او موثرو تجهیزاتو سنبال کړي. ډونالډ هریسن همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکوي. افغان چارواکو د تختونکو له منګولو د دایکندي د ولایتي شورا د منشي شایمام محمدي خلاصېدل تایید کړي. د دایکندي والی معصومې مرادي ازادۍ راډیو ته وویل شایمام محمدي تېره شپه 8 بجې د امنیتي ځواکونو په هڅو د تختونکو له منګولو وژغورل شوه. د دایکندي والی په وینا میرمن محمدي د مهال په کابل کې ده، او د دې د تختونې په تور 2 کسان نیول شوي. د دایکندي د ولایتي شورا منشي شایمام محمدي ورمه ورځ د کابل د دشت برچی په سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو وتښتوله. د کابل پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. نال معلومو موټر سایکل سپرو پرون ماسپښین د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې یو دینی عالم په ډزو وژه. چارواکي وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپرو او پر مولوي احمد شای دزې وکړې. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل مولوي احمد شاه د ښار په یو جومات کې د قران کریم د ترجمې له غونډې وروسته بل جومات ته پلی روان و چې برید پرې وشو. د خوږیاڼي په وینا وژل شوی دیني عالم کومه حکومتي دنده نه درلوده، او د پیښې په اړه امنیتي ادارو څېړنې پیل کړي. تر اوسه کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. ملګری ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 5 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو په حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په یوه هوایي حمله کې یو روغتون د دوی ویجاړ شوی او لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي دي. دا برید چې په شمالي خارګوټي ماراتن نومان کې شوی 8 تنه نور پکې نادره کدي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي روسی جنگي الوتکو د روغتون هدف ګرځولای وو. د ډلې په وینا په حلب ولایت کې د آزاز په نوم خرګوټي هم د ماشومانو پر یورو هلته هم په د ماشومانو پر یورو روغتون توغندای لګیدلای چې 15 کسانی وژل دي. او ازاز ته په یو نږدې کلی کې پر یو ښوونځي په هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. متحد ایالاتو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو دا بریدونه غندلی او له نړیوالو قوانینو څخه یې سرغړوی بللی. د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له سوریې چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تیره شپه دمشق ته رسیدلی. سټیفن د مستوره سوریې ته د رسیدو پر مهال ونه غوښتل چې خبریالانو ته څرګندونې وکړي. تمه کیږي چې نوموړی به نن د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم په ګډون له یو شمیر چارواکو سره وګوري او له هغو سره به د همدې میاشتې په پای کې په ژنیو کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې میاشتې په پایل کې د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال وځنډولې چې د سوریې حکومت د روسیې په ملاتړ د رژیم د مخالفانو پر مهم مرکز حلب ښار پراخ پوځي عملیات پیل کړل. خو سټیفن د مستوره هیله مندي ښودلې چې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري په 15مه نیټه بیرته خبرو اترو ته راستنه شي. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې پر بیلاروس د لګیدلو بندیزونو یوه لویه برخه لرې کړي. له دې توافق سره چې پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو وکړ، پر بیلاروس یوازې د وسلو د اخیستو بندیز پر ځای پاتې کیږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وویل د دې بندیزونو په لرې کولو سره له بیلاروس سره اړیکې او وضعیت په یوه شپه کې بدلون نه مومي.
With this decision of lifting most of the sanctions,
لدې پریکړې سره ډېر بندیزونه او ډېر محدودیتونه لری کوو. موږ داسې وضعیت نه غنو چې غنې په بیلاروس کې هرڅه په یواش پکې سم شول، خو موږ پر دې واقعیت سلا شو چې موږ په تیرو کلونو کې د بیلاروس لخوا ځینې هڅونکي اقدامات کتلی او د هغه څه دي چې موږ غواړو پر اتلونکو کې ملاتړ وکړو. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لکاشنکا ادارې د یو شمیر سیاسي بندیانو په خوشي کولو او همدارس د اوکراین په کړکیچ کې د منځګړتوب په خاطر تر یو حده د لویدیزم ملاتړ راخپل کړی. په اوکراین کې د انفلونزا د ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 280 تنو ته ورسید. د اوکراین د روغتیا وزارت د دوشنبه تر ورځې پورې د دې ناروغۍ له کبله د 216 کسانو مړینه تایید کړه. په نویو قربانیانو کې دوه حامله میرمنې او څلور ولس کلن ځوانان شامل دي. په اوکراین کې د انفلونزا ناروغي چې له سپتمبر میاشتې راهیسې خوره شوې ډېر تلفات یې په کیف او اډیسي ښارونو کې اړولې دي. سربیره پر دې چې اوکراینی رسنۍ په دې هیواد کې د خوږ د انفلونزا چې په H1N1 مشهوره ده د ویروس د موجودیت خبرونه ورکوي، خو د هیواد د روغتیا وزارت تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بامیان کې اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه منفي 2 چټه منفي 12، په فیض آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1 چټه منفي 8، په ګردیز کې هم اسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفي 6، په کابل کې اسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 12 چټه منفي 2 درجه، په هرات کې هم اسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 1 درجه، په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 چټه منفي 2 درجه، په مزار شریف ښار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 1 درجه، او په جلال آباد کې هم اسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 21 چټه منفي 2 درجه اټکل شوی ده.
زمږ غږ آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې په هلمند کې د عملیاتو مسؤل پوځي قومندان هلمند دی چې پراتلونکو څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه پای ته ورسیږي. عبدالجبار قهرمان چې د محل په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي آزادۍ رادیو ته وویل په دې وروستیو اونیو کې د هلمند په جګړو کې کموالی راغلی. نوموړي وویل د هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې له جګړې لاس په سر کېدو ته وهڅوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
افغان چارواکي وی په هلمند کې عملیات خروان دي او د غلطه د مخالف وسلوالو خوځښتونه د سونه یو مخکي په مقایسه را کم شوې دي. هلمند لاتیر لاسو کلن رئیس د افغانستان یو لا ناامنه ولایتونو څخه دی. خو په دې ورستیو کې د جګړو لمنه د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسیده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوې دي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمی راغلی. عبدالجبار قهرمان د هغې اوپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی قهرمان هیلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
په ولس کې اصلا داسې یو ذهن ایجاد شوی دی، خصوصا په مخالفینو کې. هغه په سل کې سل په دې پوهېدلی دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هدف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی پنځه ورځې مخکې کال مخکې دوه مخکې دلته جنګېدل یا ذهن درلودي، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدوار یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤول په داسې حال کې د غلطه د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار قهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشوره او لوژستیکي مرستې وي.
تمرکز پر دې چې څنګه دې زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي، د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تصلاح بعضې اسانتیاوې کې مثلا بعضې امکانات مصالح قوتونو ته برابر کړي. او زه هم په دې باندې چې وضعیت ته ګورم، وضعیت په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی دې صورت کې
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیس پروګرام لوړاندې کولو مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کړي.
داعش او طالبان په بیرحمۍ اوسنی افغانستان ته خنډونه جوړوي. دا د انډیپندنت بریتانیا ورسپانې د تبصرې سرلیک دی. په دې لیکنه کې د سخت دریځو ډلو له لوري د خلکو د وژنو، سر پرې کولو او د ښځو د وهلو د یادونې ترڅنګ د ملګرو ملتونو وروستي او اتیا مخیز راپور ته اشاره شوې چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو زیاتوالی شي. انډیپندنت وایي په وژنو سربیره د داعش وسلوالو سخت دریځو د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې 15 ښوونځي بند کړي چې په نتیجه کې د 4900 نجونو په ګډون څه باندې 4000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. همداراز 301 ښوونکي له کار کولو راګرځولي دي. نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په باب د ملګرو ملتونو پر روسي راپور تبصرې کړې دي. خو ګارډین بریتانی ورسپانې د ناټو او امریکایي پوځیانو د قومندان جان کیمبل پر څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي جان کیمبل چې په افغانستان کې د کار موده په پای ته رسیدو ده ویلي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت نه بدلی شي. د ویلي سره لدی چې د جګړې یو بل سخت کال را روان دی، په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیان به د طالبانو خلاف په جګړه کې فعال رول بیا پیل نه کړي. ورسپانه په عین حال کې لیکي چې هلمند ته 1500 نور امریکایي پوځیان استول شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ګارډین وایي چې په سنګین او مارجه کې دولتي ځواکونه تر فشار لاندې راغلي، خو کیمبل وایي چې هلمند ته لیږل شوي ځواکونه به په جګړه کې برخه وانخلي او د دوی رول به یوازې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکول او د هغو روزل وي. ګارډین ورسپانه کاږي افغان امنیتي ځواکونو چې په 2014 میلادي کال کې جنگي مسؤلیت په غاړه شوی لا څو کلونه نور هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم د جنرال کیمبل څرګندونې راخیستې دي. واشنگتن پوسټ وایي کیمبل اتلس میاشتې پخوا افغانستان ته په دې هیله ولېږل شو چې دا جګړه به پای ته رسوي، خو ده په داسې حال کې چې د قوباندې سپارلو ته تیاری نیسي وویل ائتلافي ځواکونه به دلته پاتې شي. واشنگتن پوست د کیمبل له قوله لیکي نه یوازې د امریکا متحده ایالاتونه بلکې ټوله نړیواله ټولنه اوس د اوږدمهالو شمنو خبرې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د کابل پانتون استاد زیتون بهرام د مخکخو میرمنو د کتاب په باره کې راته غږیږي.
ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي.
متی ولا ویسامو د قلملار ټولنې لنوي او فعالیتونو خبروي.
په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شارې صفا په ولسوالۍ کې پرانیست.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. زموږ همکار زبی الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتی شاعر ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د پیښور د بیلابیلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینو ګډونوالو د زبی الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوالو شاعر فیصل فرحان چې د زبی حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل. د زبی حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغله فرانز یتوی
کیسه کتاب چې کلمه وکړو کنه بنیادی سیس ما چې کوم یو دی کې نوٹ کونو هغه خودی کې د تخیل چې کوم دی زیات استعمال دی. تر څو په شاعرۍ کې د درې قسمه چې کوم دی تخیل تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعرۍ کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترینه نمونه او د هغه کتی د هغه د فکر بهترینه نمونه ده.
خوږجیبي شاعر عباسی نسوزی غونډې ته د زبی حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پېښور کې د بره پښتونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغسې د مشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک په پای کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپله ورکوي. نو زه دا ګڼم چې پکار دا ده چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي او څنګه چې د کابل د پېښور دي او د کوټې او د قندهار ترمنځ د څه فرق نشته، دا غزل لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري او د دې ځایلته. نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر مخته.
په عین حال کې ډاکټر زبی حسن د خپل پنځمې شوري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي.
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، مونږ یو بل کې سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کو، خپل دردونه سره شریک کو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج دي شعر را وسپړو او د شعر مقام د ټولنې پر رغونه کې واضح کو یو بل ته. مونږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو او شعر موږ د مسایلو زموږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونه ورده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبی حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعا هم شوې وه چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
Thank you.
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر علي ځلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستي دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متی ولا ویسا سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی متی ولا ویسا د قلملار ټولنې مسؤول، ستړی مسي
نیکی لیو سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټول همکاران او ټول اورېدونکو.
ویسا صاحب تاسو خو څومره چې زه خبر یم تاسو په هند کې هستئ او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا د تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې دا د معارف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستئ، په دې رخصتی کې مو څه څه کارونه وکړو چې راغلی هستئ؟
خدا ځل چې راغلی یم، په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه. هغه کارونه ټول موږ د ټولنې لخوا خلاص کړي وو، خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو. دوهمه برخه مو دا وه چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار، زابل، میدان وردګو، کابل په دې ولایتونو په ولسوالۍ کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي. دغه څخه د هرات، فراه او نیمروز په دې ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم د ښوونځیو څخه مې لیدنه کړې ده. دې په څنګ کې مې له ډېرو زده کوونکو سره د کرتاسې په برخه کې مرستې کړې دي او هم مو بیرته چې مخکې ما ساس سره ویلي د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غوښتلی کړی و، کتابونه مې راټول کړي و، تقریبا 40,000 کتابونه راټول شوي وو چې دغه په نتیجه کې مو په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلی کې دلته پرانیستی چې دوه کتابتونونه مخ یو په سپین بولده کې یو د مرجع په ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو. یعنی شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل شو چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل شو او هم داسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې، هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري، پرانیستل شي او هم دا کمپاین نور هم غوښتلی شي. او دا هغه په څنګ کې موبل د کرتاسي په برخه کې د چوکۍ او میزونه یو کانټینر مواد چې مل اروپا څخه د افغان محصولینو په مرسته باندې دوی راته لیږلې وو چې د ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي، هغه راته استولې یو کانټینر مواد چې په کې میزونه، چوکۍ، د شپخانو کټونه، بوټونه او د ماشومان برخه د لوبو د نشان او د کرتاسي وو چې هغه په کندهار دولتي پونتون سره د چوکۍ او میزونه مرسته وکړه او هم د کندهار کډری روختون چې د پونتون روختون د علاقې سره د کټونو مرسته وکړه او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه وو چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاس ور کړی وي او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي، لاغوی سره د یو نیم سل ماشومان سره د ویلچرونو مرسته کړې ده او هم څو ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نور شپخانو سره مرسته وکړو. د دې په څنګ کې په کانټینر کې یو د غسپینې ورکې یا ایپور کومي ورکه چې د دې د پرنٹ لپاره پکاروي، هغه به د یلمن پونتون، د روزګان پونتون، د کندهار پونتون سره مرسته وکړو. دغه مواد کدای شي دایمي سي، یعنی په هر درو میاشت کې به یو کانټینر مواد راځي. کله چې افغانستان ته راځي تر سیمو رسول، ګمرکات خلاصول، تر هر ولایت پورې ویشل، د ټول کلملار ټولین له خوا څخه کیږي او لیژل تر افغانستان پورې، هغه د افغان محصولینو چیرونانو میلي مسلحې مشرک وی هغه رلیجی
مخک چې وو ستاسو تقریبا ارتباطات په داخل د وطن کې وو او په دې ورستو کې مو په اروپا کې لکه کوم افغانان دی لوغو سره مو رابطه مستده د خیر یو ګام ده، د خیر یو اقدام ده چې هغه هم ستاسو سره په دې کار کې ده سهیم دی او برخه واخسته. تاسو ځینې غونډې هم لرئ چې معمولا په ولسوالیو کې هغه غونډې مو جاری ساتلې دي که قطع شوې دي؟
یعنی زای صاحب موږ هم ډیر کار پر غونډو کوو، یعنی پر عامه پوهاوی چې خلک دې ته جوړ کړي د ښوونځي ساتنه وکړي، خلک په معارف کې شکیل کو، یعنی دوی دې ته واڅو چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د ښوونځي ساتنه وکړي، هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نور نوم باندې د ښوونځي مخه نیسي، د زده کړو مخه نیسي، لا هغوی مخه باید خپله ولس ونیسي، یعنی ولس له دولت سره باید په دې برخه کې پر همکاري وکړي. یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونو ته زه تللی یم، فراه او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګو او زابل ته د ولسونو سره ژغېدل یم، په ډېر ژر وخت کې به ډېر ښه نتیجه مرکي، یعنې په ډېرو سیمو کې مې ولس دې ته جوړ کړی دی چې په کومو سیمو کې چې ښوونځي بند وو یا ښوونځي موجود نه درلودي، دوی د تړون په شکل باندې چې د ښوونځي ساتنه به هم کوي او نجونې به هم د الکانو په شکل باندې ښوونځي ته استوي، نور کارونه به په وزارت کې د مکتب ورته منظور کول، مکتب ورته رسمي کول، هغه ټول کارونه به موږ د کلمدار ټولنې لخوا څخه کوو.
ویسا صاحب یوه بله سلسله هم و د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویل د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت می اخیستې ولا چاپ سوې نه و، د هغه لپاره مې د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي. خو په دې وروستیو ورځو کې زموږ له دوستانو لخوا د کوبکو په نامه باندې یو مجله وه، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه ماشومان ته ځانګړې سوې ده. موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیات لپاره وي او نیمه برخه به د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دی وي. خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالیو پورې ورسو. په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپیږي، خو ډېر کوښښ به مې هم دا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې کلیوالې سیمې هم هغو ته د مجله ورسوو.
صاحب په دې څو کلونو کې چې ستاسو دا ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړي دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېش څخه زیات ښوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوي دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډېر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي. او هم د یو شمیر شخصي پونتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوري دي هغه ورته معرفي کول، لکه په کابل کې د اشنا پونتون سره، په ننګرهار کې الپلا پونتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پونتون سره، او په کابل کې د کاروان پونتون نور پونتونونو سره هم خبرې روانې دي چې دغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مطرح کوي، بیا موږ ورته د ناامن سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تیر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خوندې او هغه سیمې چې جنگ دي یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. درېیمه برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې مکتبونه بندي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 210 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کومې لیسې یا کوم روزنتونونه مدرسې چې لیلیا ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو له تیر په شان باندې چې رحمان بابا او خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخابره کړې ده. او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړې ته لاسرسی نه درلودي خوندې او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوی یا په داخل کې ورته شخصي پونتونونه تمارې شوی دي د ټولنې لخوا څخه شوی دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ قلم لار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوې شی چې موږ را پیل کړی دی هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو، لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک 10 افغانۍ 15 افغانۍ 1 افغانۍ جمع کوي، هغه په درو څلور میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤل پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیا یا جنس رانیسي، بیا به موږ پر ښوونځي ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومان سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمائندګۍ نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي د کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده تاسو تر څو پوري چې د پوهنی بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجارانو سره مخابره کړی دي چې هر تجار باید یو یو شونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري دغه دا او چې د وزارت سره مخابره هم کړی دي. تجارانو مدیت جوړ کړی دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو هم نه زه ژوند دیوس.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهورې څېرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیریست ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې اته په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و سره ټولې کمه دا مال خپل دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي، په خپل باز کتابخانه ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، لزین دوستانو نه میرا ټول کړی، هتا له انټرنټه مخصوصا دغه عکسونه یې میرا ټول کړی دي. دا ډیر سخت و، هتا انټرنټ کې کله نه پیدا کېدل.
جنجالونه خو هم ته باندې ډیر ګاللی زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلې دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي، اما تاسو مم د سکړې دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال دي او که په نورو برخو کې دي په دې سکه معلومات اتره کوي او درته وایسته چې په نهایت کې هدف متسو ده دینه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پیږي معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې اته یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي شوی ده، نو شاعران هر کله یاد شوی دي هر کله یاد شوی دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او دیباند له کور کار ته وهڅو، او یوازینی لار همدغه د موږ خپل خويندې د خويندې تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه خزيدي چې په نورو مقامو کې یا نورو ارخو کې ځانونه یو چیرته رسولې دي. ما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم وروي خیم چې حتی ډیر پخوا کلو کې موږ دغه سې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډیر لوړو ځایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډیر پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای شي د داسې یو چا په معرفي راته وغږیږي چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډیر جالب و، او هغه کس خپل هم ډیر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوا او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړي د هر یوې وړتیا ډیره زیاته ده او هر یوې ډیره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي و کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډیر په باره کې ویل شوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه، ما په هغه دوره کې خځه خپل مطالعه ما صرف فکر کاوه چې دا یوازې یو وزیر ده، ولې دې ډیر نور کارونه کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړي لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر ما ته نه کاوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا ما ته ډېره جالبه وه. بل دې لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه د دې کیسې دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپل اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله. او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنې ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپل ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینه کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تقریزم درلود.
سلو کلونو،
بله
بله، کومې میرمنې فعال وي تاسو؟
بله، د دې پیړۍ
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مون کومه میرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیل ده، ولی ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. د خپل په اکاډمي علومو کې استاد و، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمنې مخصوصا د اوس مهال سي دي، ماستریانې او ډاکټرګانې لري، او دا خپل بنسټي خودونکې د میرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس وه. یعنی ماته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ماته دونه جالبه خو حتما د نورو نجونو یا ښځینه و تم هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاد وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی. هر کله اته یعنی د کله سه مهاجره خاتمن د طالبانو په وخت کې وه. یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکار نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخسي څه خیال لري په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوي پسې که به په همدغه څلر وستو میرمنو باندې اکتفا کوي؟
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع که، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ما ته په خپله ډېر جالب اوسي. ولی کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هر خواته دوستان مې ولیدل، یعنی ډېر تشویق کړم او وهڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنها د دې پیړۍ، اوس دې ته هم تشویق شوی یم چې زه حتی د ډېر پخوا دورو له معلومات راټول کړم.
دا خدای ستاسو تقریبا په ښارونو کې دي؟
بله.
دا میرمنې چې تاسو معرفي کړي دي د کلیو له میرمنو سره به څه کوئ؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې میرمنې یا تا داسې میرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې شوې دي؟ امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي؟
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن شته، مثلا میرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي. دا په خپل د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده. البته هلته هم د پولیسو قومندانه ده. داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا مونه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده. ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د منګل په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید وپوهېږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد. دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي نو حتماً به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و دا به معرفي کېده. حال دا چې د په نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی حق ته چې معرفي سي. یعنې ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعال وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډیره زیاته.
خوشحاله دی
تاسو هم خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
در واخه دانیال تریر پښتو شاعری لا نه ده چاپ شوی، خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمیر نه چاپ دي. تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد و. تازه یې د ژوند په 15 پسرلی پخې خوچه نوای په مری کې وچه شوه. د پښتو او اردو شاعری په باره کې کره کتون کې په دې نظر دی چې شعر د فکر او تخیل له اړخه پوخو او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعري کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، پام ورته راړوم.
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غند شار دی حدیرو څخه جوړ سوی. پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شیدو څخه جوړ سوی، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شیدو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما ته ښکاری واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما ته ښکاری واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، ستا بدن دی که محل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ستا پر غاړه زما کور و له اوبو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، په تیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې ښار دی هدیرو څخه جوړ سوی.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان، ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن بحث مو د دیالوګونو په باره کې دی. د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟ احمدی صاحب،
په تیر بحث کې مو د کیسې د نثر په حیثه کې راته ویلي وو چې نثر باید روسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی ډیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حیثه کې راته ووایاستئ چې دوی باید څنګه وي. د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا په کیسې په پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې یوه کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروري ده، کومه برخه کې نه ده ضروري. کله کله واری داسې هم کېدای شي یوه کیسه وار له واره په ډیالوګ باندې پیل شي، شروع شي. کله کله واری اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه را ورپېژني، په تشریحي توګه باندې وروسته بیا دوه نفره درو نفره په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. اته دغه سم کېدای شي چې یوه کیسه ډیالوګونه لري، خو په مپ نظر باندې به خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپل په کیسه کې ژوندۍ والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط کې کیسه ژوندۍ کوي. خدا ډیالوګونه باید سره کومول کې لسی د خپل تجربه به زه خبر درته وکړم.
احمدی صاحب، دا به بیا راته وایست خبرې مې راوي. کله کله دا سي چې یو سړی په کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا دای کلیوال دا سي یو رقم وغوي لکه یو مامور سي، دې سکه بیا راته
دغه خبرته به زبېت راسم. ما ودل لمړی خبرې فرضاً د ډیالوګ کده کیسه فایل کړه، ولدا سیم را وستای سم وار لوار. هالو، د پولیس ماموریت ته؟ هو، ټلیفون کینا ژر راسه سم سندل ته کور ته غلره غدي. دا ډیالوګ باندې به کیسه فایل سم. ورسره به فرضاً اول کور ته غله ورځي، بیا ورسره د سړی پولیس ماموریت ټلیفون کین. دا د کیسه ورسره یا په منځ کې کیسه کې راځي. هغه ځای ډیر مهمه ده. اوس په بیرته تاسو پښتن تر اوسه ګوره، فرضاً ک یو لوسه سړی، یو انجینر، ډاکټر، دغه څو څوک سپانتونی ویلی او دا کری ته ولرسي. مثال د خبریال ته یو دیقان ده، هغه پټی کې غوایی دی ورسره کولبه ځمکه کولبه کوي. کدای ورته وایي چې احمد یا محمود دیقان ته وایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي، او دیقان په ځواب دی چې مدیر صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، نوې زراعتي ټکنالوژي خو پیسې وړي، زه غریب سړی یم. دا
خبره خراب است.
دا خبره خراب است. سیدا، کچيري دغه نوې ټکنالوژي دغه ټکای د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولټه پاس له خدي راسي، دا کوم عیب نه ده. خو دیقان کم دغه سی ورته وایي نوې ټکنالوژي نو پیسې غوړي، دغه عیب ده زما په نظر. په یالو کې د دې نه د میا دفتر د سیهار څوک باید له خپل سوي، له خپل پوهې او پښتما کې له خپل موقف سره سم وژغو. دا ستبي راځي فرضاً ک ډاکټر یا انجینر ورته وایي فلانه ولې نه نوې ټکنالوژي، زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي. په طبي توګه دیقان اول خبر باید سي څه یعنی نوې ټکنالوژي څه شي ده. هغه باید تشدیک ستراکتور بس فرضاً تریشر دغه شي. دلته باید پوسی لدینه مې دفتر د سي هر څوک له خپل سوي سره سم باید خبري وکي. ک ډاکټر یې وته د معلومات خوند نه راکوي سي، ډاکټر هم دغه سي، انجینر هم دغه سي، پیچلي خبرو کې کیسا کې
په زمونه دي. ځکه هغه باید پوسی په دې باندې ستل چا سره کیږي،
دا چا سره
او هغه دې برداشت کولای شي کنه. یو بخي کیسه دا ماتم را یاد اسو د مو یو کلیوالو څه جنجال یو په ولسوالۍ کې نوال ته ورغلی وو. ما خام از دې در څه بیرته راغی د جمعتوالو پښتنه ځنه کوله څنګه سو کار دی ولا لساره تر مازدیګر اس نور تناستوم دی په خپل منځو کې سره غېدو لغتونه سره اې کوم یو پښتنه ځنه وکړه څه شی وو ولا نور خمن ډیرو نو خن ټول من دی په یاد یو په یاد ده. حتی
او دا کده فرزند هم دغه سي کله کله بریا څوک مجبور سپ کی ساکي فرزند ی کبیغه سیمی بیا یعنی کومه پروا نه لري که اگر ډاکټر یا انجینر زراعتي ټکنالوژي ولري وای هغه په ډیالوګ کې پروا نه سخه ده به ول مشکل ده چې کله چې دین لوستون کې په دغه باندې ونه پوهیږي ما مخکې وویل چې موږ فاره سویه باندې لوستون کې لرو یو څوک د یو سواد لري نو ولې لنډ کې څوک لوستای شي هغه هم خوند ورنخلي کوشش پاید وکړي چې ډیره لغت پرانې نه په اسلام باندې ډډه وکړي په ډیالوګونو کې بل خبره ده دوه خبره په ډیالوګونو کې له تکرار نه باید مخونی سګور زه بل مثال درکوم یو نفر راځي بل نفر توایي احمد په کور کې څال ده محمود توایي په کور کې قرار کړی ده دوه نفر فقره ول ډیالوګ خو معلومه سوسی احمد له محمود د چې په اړه باندې پښتنه کوي په کور کې څه حال ده دوه نفر توایي په کور قرار کړی ده دغه په کور کې دوه مزل په کور کې دا تکرار ده که یو ځل وکړي قرار کړی ده مفهوم را صحیح ځکه پښتنه ورنه سوي سي هدف کور ده یاندا سپیلوګونو کې دغه ست تکرار مخم باید ونیسو په ډیالوګ کې یو بل مهم خبره ده د صفر ځنه یو څوک سال کې هغه د کیسه محیط هغه د کیسه مکان مثال خبره د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف په ډیالوګونو کې هر هغه څوک چې هغه کرکټرونه سیپو په کیسه کې دی د هغه مکان سره سیار ځار ځایسته لږ سره باید سم دوی وژغو ګوره اوس د کندهار خلک منو ته سیبان وای که په کیسه کې یو څوک له دوی پښتنه کوي چې احمد یا محمود سچکل دی منو اصلات څنګه دی د سړین دکاندار نو دا طبیعي نه ده ځکه چې هغه سیبان وخت وای ونه ته درخت وای دا د دوه غټ لري یو د چې که هر هغه څوک چې په مغه سیمه پورې هغه کیسه لري په مغه ژبه په مغه اصلاح باندې خبرې وکړي خپل کیسه واقعي بریش بل خبر ده چې پرتل دی سپوږ وای یو ځم دغه دوه ډیالوګ هم د کیسې فایل کې مثلا موږ پوهیږو چې دغه دوه کرکټرونه د کندهار اوسیدونکي ځکه چې بل څوک نه وای داسې موږ مثلا مڼو ته سیبان نه وای مڼې وای او درخت نه وای ونې وای دا د خپل کیسه خوندوره کوي یعنی هر څوک چې کیسه لیکي مثال زه یم د ما کیسه د مشرقي کې بغه پیښه سوي ده کرکټرونه هم د ما غځای دي زه باید پوسم چې مشرقي وال کومه اصطلاح باندې کومه ژبه باندې خبرې کوي آیا دوی مڼه ورته وای که کسی ورته وای که زه وایم چې احمد فرزند مشرقي و د جلال آباد و ننګرهار و او د وایي چې ماته یو چرک سیب راوړه فرزم نو خو دوستان که ما پوری خاندي سی ورور ته اول دغه خلکو په هغه لهجه باندې په خبرو باندې په دې باندې ځان لوپ او چاغوي مڼه ورته وای که سیب ورته وای بیا یې راوړه او کله کله وای مونږه په تیر باس کې د ژبې پاړه باندې نصر پاړه باندې باس وکړو که دا زندګه خبرې چې هغه به نور خلکو ته ناشنا وي ځینې اصطلاحات ځینې سیمه ایز لغتونه وي هغه به ډیره اسانه ده یو ځل په قوس کې معنی ولیکه بل وسونکو تر پایه کې معنی مونږ لیکي پوهیږي ځکه یو ځل پوسه وای نو دا هم ډیره مهمه ده په ډیالوګ کې
احمدی صاحب یو خو دا ویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږو د دین علاوه نور څه خبرې دي چې ضرور دي
او فرض یو بل خبر دا ده چې کچیر موضوع جدي پیښه جدي کله کله دغه سکسیل ولا مثلا دوه نفر جنگ یو ځل یو خبرې کوي لیکچر ور کوي خبرې کوي تقریبا په وسلو کې 3-15 ډیر ثانیه یو دوه پاراګراف خبرې کوي بیا غدا ثانیه سی بیا غبل خبرې کوي یالا چې موضوع جدي ده دا طبیعي نه ده ګور په دې ژوند کې د احساسات په وخت کې دي شور مشهور په وخت کې دي شخړو په وخت کې دي خطر په وخت کې دا نه د چا څوک لیکچر لیکچر ته پریږو تا غوښ ورته نیواله یو بلغه به ته خبره وکینه په دغه سیالاتو کې به دلګونه لاندی که یو خبره هغه کوي یو خبره به دوام کرکټر وکي دا ډیر ضروری خبره ده کله کله وری اوجته دلګونو ته موږ ضرورت لرو کې ساکي دا به خپل شرایط لري مثال خبرې تاسو کې سالي کوي هلته یو عالم ده یو قومي مشر ده او هغه ناس او کسانو ته خبرې کوي هغه طبي خبره ده چې هغه باید یو څه خبرې وکي هغه به لاندې جملې موږ نه سو ورته لیکلای مکالمه نه ده مخامخ خبرې نه دي یو څوک خبرې کوي خو د ډیالوګ په بڼه باندې یو څوک نصیحت کوي یو مولوی صاحب نصیحت کوي یو عالم نصیحت کوي هغه که به موږ لاندې ډیالوګونه هغه ته راوړو هغه به طبي نه معلومیږي پرېږه چې هغه اوږدې خبرې وکي هغه به منطقي ده خو د هغه په دې خطر باندې چې دغه سې دی اوږدو خبرو د وژده ډیالوګ مخنیوي مکړای وي دا هم به د ډیالوګ د ماتېدو لار چاري لري فرضاً هغه یو څوک خبرې کوي څلور پنځه جملې ولیکي یو پاراګراف ولیکي به ورسره وایي چې وایي ټخل خبرو ته دوام ورک یا یو پاراګراف ولیکي به ورسره وایي چې ستونه مثلا وښو یو ګلاس وبې وڅښلې بیا نور خبرته یعنی دا هم هغه د ډیالوګ سید مثلا یو جملې دوه جملې نه دغه ډیالوګ یو څو ژوند لري خو هغه لډیرو خبرونه یې مش په ځینو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماته ولای سم د ډیالوګ په اړه باندې ورسی خبره یا بل خبره ده چې ک فرض موږ فلم وینو البته صدور نه پاره دي د هر وخت سره معلومه ده امي وینو امي خبري اور لغلیدون کی نه غلطیږي دا خبره چا وکړه چا ونه کړ ځکه سویني امي ویني امي اوري مختلف چیرې دي صدور نه پاره دي خو کوموش په لیکنه کې پلان ډکس کې په ناول کې د درو څلورو کسانو ډیالوګونه یو ځل سره راوړو احمد یو خبره کوي محمود بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي څلور ډیالوګونه دي د بیا خپل غدې د لوستون کې ځین یو قسم مخشوش کیږي دغه ډیالوګونه ورنه ګډیږي غنه پوجي دا خبره اوس چا وکړه حتی د سید فرزان فالک دوی معرف کوي وایو خو یو کرکټرم ناراضي څلته څلور نفر ناستي پولیسر باندې ناستي احمد د محمود دفتانه دفتانه دا خبرې کوي معرفي خو وکړه خو ورستم بیا لیکوال اغل وسط خو دوی نه ویني دا مخشوشتیا منستراوی لغنه لار ور کوي سوز دا خبره چا وکړه زه خپل اېڅ کله تردود اضافه کرکټرونو خبرې یو ځای نه راوړم
د جنگ او اصول کرکټرونو وای دوم رډیر دی پکې چې تر نیمایی ځینو کسانو لوسته یو چې به ماته دا خبره وکړه چې موږ ولا تعقیب نه سوکړای ځکه ټول مو یې کړو چې دا کوم یو
دا په کرکټرونو ډیرو دغه جملې ډیرې سي خبرې ډیرې سي د طبي خبره سي لوستونکو له ځینې نوځي خو کله کله ور یو څوک مجبور سي مثلا په کیسه کې یو ځای درو یا تر درو ډیرو کرکټرونو ته ضرورت سي دا به ډیالوګونو په منځ کې تصویرو باندې د لوستونکو تور شو دلای سي نوم په خپل باندې ور شو دلای سي د اصل کډ راما چلته احمد ولیکل سي ډیالوګو لیکل سي کور نور لار دي دغه غل لپاره مثال د خبرې څلور کرکټر دي احمد د محمود د یو دوه نور دي نصیر د عمان سره د دوه نور کرکټرونه احمد یو خبره کوي لیکوال لیکي چې دا خبره محمود وویل دی محمود ډیالوګ راځي د خسر بیل سول دوستون که پویجی سیاوال خبر دی احمد و بله دی محمود و دریم خبر داده چی؟ اومان صاحب خبره که ورول وید در دیر اوویل دام دی دیالوگونو جبه لخوانده و باسی خوانده وره نرازی دلتا معرفی که یافوزینو تصویرونو باندی مثلا اول کرکتر و خبره کهی بیا غلیکوالی کسی مثلا دوام کرکتر او توخل در خبر خبره داده سی بکنه یعنی دیالوگونو متواتر پر لپسی توگه کموش راوړو هغه لوستون کې لار ورکوي چې دا اوس څوک خبرې کوي دا خبره د چا و یعنی تر وخت په لاسه پوری باید کم کرکټرونه دوا یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري کبه ډیر سی بیا غزین لار چاره دي سی بیا تصویر باندې په تشریح باندې یو بل په نوم اخستلو باندې په دغه باندې بیا لوستون کې په اوله اساس دا خبره افغاني کړي
کور مودان ډیر
منل تاسو ته منل
لاس می بند جبا می بند دس ناست مات جر لگ ناس وی بازر مات پما خام کے باز گر لاس می بند جبا می بند دس ناست مات جر لگ ناس وی بازر مات پما خام کے باز گر لگناس وی بازر مات پما خام کے باز گر پخلا او پټیس کرےږي د ګل خوا کې څنګه ناشته د خپل غم پنندار کې تو مشغول نسانو بار دبر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه دبر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه لبنه د چند مړ شو نمسته تشو سار زوانه د غم مقام د پیره سر د اخر ند چا برابر کړي نبي سوکري پر تبر ند چا برابر کړي نبي سوکري پر تبر تخار چی بودا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گردانا کبی نظر ستا برزن لری پچال کی دزوال استاد ناسوی دل پسو کدا کمال دزوال استاد ناسوی دل پسو کدا کمال وقت و جند غف کاریان دی که هما همی سی جال.